ده ها هستند که هم درد جذبه میبره و هم تاثیر به سیستم عصبی انسان داره و باعث خواب میشه که استعمال دام داره از سبب احتیاط میشه که یا به نام مواد مخدر یاد میشه که مثلا وقتی که ما با خوردن یک تبلت مسکن هم سردردی ما خوب میشه بعد از ما استفاده دام دار از میکنیم.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه سفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو کو یوې نړیوالې مرستندوی موسسې خبر ورکړ چې هر ورځ له ایران د هرات د اسلام قلعه بندر له لارې شاوخوا 15,000 افغانان خپل هیواد ته ستنېږي چې یو اصلي دلیل یې د اسرایل او ایران جګړه ده. د افغانستان لپاره د ورلد ویژن نړیوالې موسسې اداري اړیکو د برخی رئیس مارک کالدر پرون اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي ډیری خلک د خوړو سرپناه موندلو لپاره بیرته افغانستان ته ځي خو دوی هغه هیواد ته ستنیږي چې پکې لومړني خدمات په بحراني وضعیت کې دي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د تیرو 9 ورځو په ترڅ کې چې د ایران او اسرائیل جګړه پیل شوې له ایران سره پر پوله له نورو لارو څومره افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. د ورلد ویژن نړیوالې مرستندوی موسسې په وینا د کال له پیله تر اوسه نږدې 15,000 افغان کډوال له ایران په زور ایستل شوي دي. او اسرائیلو د قم په ښار کې د یو لوړپوړي چارواکي د وژلو خبر ورکړی دی. د اسرائیلو دفاع وزیر اسرائیل کاتس ویلی دی چې د نن سهار په برید کې چې د قم په ښار کې شوی دی سعید ایزدی چې د قدس د ډلې د فلسطین د برخې مشر او همدارنګه د ابو جهاد د بهرنیو عملیاتي واحدونو قماندان دی په نښه او وژل شوی دی. اسرائیل کاتس ویلی دی چې د حماس ډله چې د 2023 کال د اوومې حملې مسؤوله ده د یو پلانونکی همدا سعید ایزدی و د سپاهي پاسداران ډلې تر اوسه پورې په دې ارتباط څه نه دي ویلي خو ایراني رسنیو دوم وژل شوی کس په قم کې یو 14 کلن ځوان چې احسان قاسمی نومیږي یاد کړی دی. د اسرائیل او ایران ترمنځ بریدونه لا هم روان دي او دواړو خواوو ته د سلګونو کسانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. ډېره مرګ ژوبله په ایران کې خلکو ته اوښتې ده. د طالبانو د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر وایي له روسیې سره د ځینو خوراکي موادو د واردولو په اړه خبرې روانې دي ځکه چې د ایران جګړې ته اندېښنې شته. عطاءالله عمري رویټرز آژانس ته د جمعې پر ورځ په سنټ پیټرسبورګ کې د روسیې د اقتصادي غونډې تر څنګ وویل موږ په یو شمېر داسې خوراکي موادو تکیه کوو چې له ایران څخه واردېږي او که چېرته هلته ستونزې پیدا شي نو بې له شکه پر افغانستان به اغېز وکړي. عمري زیاته کړې له روسیې څخه غنم غواړو. د عمري په مشرۍ د طالبانو پلاوی 4 ورځې مخکې د روسیې په نړیوال اقتصادي کانفرنس کې د ګډون لپاره سنټ پیټرسبورګ ته لاړ. د نړیوال کانفرنس کې چنن پای ته رسیدي د نړۍ د شاوخوا 140 هیوادو استازو برخه اخیستي وه او د اوکراین پر ساحلي ښار اودیسا باندې د روسیې د بې پیلوټ الوتکو د برید له امله لږ تر لږه یو تن وژل شوی او 14 نور د ژغورنې د کارکوونکو په شمول ټپیان شوي. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي روسیې په شپږتیا ډرون الوتکو باندې د جمعې په ورځ پر اودیسا ښار برید وکړ چې له ډلې اویا الوتکې د اوکراین دفاعي سیستم شاند کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د روسیې وروستیو بریدونو ته د وحشي عمدي تاکتیکونو نوم ورکړ. ښاغلی زیلینسکي یو ورځ وروسته تر دې د خبرې وکړي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ادعا وکړه د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره چمتو دی چې یو حل لار ومومي او د اوکراین د ولسمشر سره وغږیږي. په دې ترڅ کې د روسیې دفاع وزارت وایي د جون د 6 په لومړیو کې یعنی د جمعې په سهار د دوی هوایي مدافع ځواکونو لږ تر لږه د اوکراین 16 بې پیلوټ الوتکې چې د موسکو په شمول د روسیې لور ته استول شوې وې له منځه وړې دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو ستړي مسې، خدای دې وکړي چې ټوله جوړ روغ او صحتمند به یاست. شن غلاست ولسم ټولګي وه شلم لوسته. نن ورځ راځو د شمزي لرونکو حیواناتو د بدن جهازونه پیژنو. لکه څنګه چې موږ په تېر لوستونو کې د دوی ځانګړتیاوې وپېژندلې، همدارنګه شمزي لرونکي حیوانات د عالیو حیواناتو څخه وه چې د دوی په بدن کې مختلف دغه کم سیسټمونه چې دي هغه ټوله وجود لري. همدارنګه دغه کم شمزي لرونکي حیوانات چې دي، مثال موږ وویل چې د تنفسي سیسټم، د هډوکو سیسټم، یعنې د دوی جوړښت که چیرې موږ وګورو هغه د بې شمزیو حیواناتو څخه ډېر فرق لري. راسو په دې څپرکي کې موږ او تاسې د دوی کم سکلیټي سیستم چې دی، همدارنګه تنفسي سیستم دی، د وینې دوران سیستم دی، دا ټول چې کوو په تفصیلي ډول سره پیژنو. زموږ او ستاسې درس به د 145 صفحې څخه تر 145 صفحې پورې دوام وکړي. اوس موضوع مو د هډوکو سکلیټ سیستم یا هم سکلیټي سیستم باندې شروع کوو. لکه څنګه چې موږ ویلي وه، دغه کم شمزي لرونکي حیوانات چې دي هغوی د نامس څخه معلومېږي چې یعنې د ملا تیر لري، او دغه حیوانات چې دي د دوی بدن داخلي برخه که د سر کاسه اوسي، د ملا تیر، پشتۍ، حرکتي غړي لکه لاسونه او پښې، دا ټوله چې دي د هډوکو څخه یا هم ځینې چې وه د کړپندوکي څخه جوړ شوي وه، چې دغې برخې ته د سکلیټ برخه ویل کېږي، چې د دوی د بدن کم ساختمان چې دی هغه ورته منظم جوړ کړی دی، همدارنګه د دوی په توازن ساتلو کې ورسره مرسته کوي. سکلیټ چې دی هغه عموما په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې داخلي سکلیټ دی او خارجي سکلیټ دی. داخلي سکلیټ چې دی هغه تر خارجي سکلیټ ژوندي انساج لري، یعنی د ودې په حالت کې دی، او پاتسو خارجي سکلیټ چې دی هغه د دغه کم حیوانات چې دي د دوی سره د ودې اندازې ورته چیکي محدوده ساتي، چې دغه محدودیت چې دی په ځینو کم حیواناتو کې چې دی، مثال د داخلي سکلیټ کم وده او د انساج ډېرېدل چې دی موږ په شمزي لرونکو حیواناتو کې تر سترګو کېږي، چې له دې امله دغه کم حیوانات چې دي غټ غټ جسامتونه لري او مختلف جوړښتونه لري. یعنی د هر یو سکلیټ چې دی یو د بسخه فرق کوي. که چیرې موږ د چونګښې سکلیټ په نظر کې ونیسو یا هم د چوغکې دغه سکلیټ په نظر کې ونیسو، د دوی ترمنځ به موږ ډېر تفاوتونه تر سترګو سي، چې دغه عمومي دغه کم شمزي لرونکي حیوانات چې دي، د دوی په سکلیټ کې چې دي کړپندوکي، بندونه، دا ټوله چې دي په کښې کې شامل دي. او د دې څخه یوازې ځینې کبان دي چې هغه کړپندوکي څخه سکلیټ جوړ شوی دی، پاتې نور ټوله شمزي لرونکي حیواناتو سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی. لکه که چیرې د چونګښ سکلیټ موږ په نظر کې ونیسو، د هغه کې موږ به کوپړه چې خپله پلن جوړښت لري، همدارنګه د ملا تیر دی چې اوږ د ملا دغه وسطني یا هم کمربند په نامه سره یادیږي، او د خاصرې لګن برخه به پکښې کې وینو. همدارنګه ورسره حرکي غړي یا لاسونه او پښې چې دي چې د هغه په وسطه چې کوي حرکتونه کوي، مثال ټوپ وهي د یو طرف څخه بل طرف ته، دغه ټول جوړښتونه به موږ په چونګښه کې وینو. که چیرې الوتونکي مرغه په نظر کې ونیسو، د دوی چې دی کلک منځ خالي سکلیټ لري، چې سکلیټ یې دی د الوتونکو بدن ته ځانګړی جوړښت جوړ کړی دی. همدارنګه د دغه الوتونکو سره دغه کم د سر برخه چې ده هغه له نازکو هډوکو څخه جوړه شوې ده، د وزرونو په برخه کې هم هډوکي لري، او د ملا شمزي یې لګن سره نښتې ده. همدارنګه د ملا د تیر برخه چې ده هغه د سینې له پنجرې سره هم نښتې ده، او د سینې په مخکینۍ برخه کې چې دی د چناق هډوکي هم وجود لري، چې د سټرنم یا د سینې هډوکي چې دی هغه کښتۍ ته ورته دي، چې د دوی سره د دوی په توازن ساتلو کې، د دوی په الوتلو کې ورسره مرسته کوي. دغه کم سکلیټي سیستم که چیرې موږ په غوا کې ووینو یا هم په پیشه کې ووینو، موږ به مختلف جوړښتونه تر سره سي، یعنی تقریبا دوی سره په ورته دي، مګر په ځینو جوړښتونو کې یو د بل څخه فرق لري. ورپسې راځو د هډوکو یا سکلیټي سیستم وروسته د دوی غړي یا عضلات ته راځو. د دوی کم شمزي لرونکي حیوانات چې دي، دغه غړي چې دي، دوی ته یو منظم جوړښت ورکړی دی. د دوی د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره هر یو ته مشخص غړي ورکول شوي دي، چې د هغه غړو په واسطه دوی خپل کم حیاتي فعالیتونه چې دي هغه سرته رسوي. او همدارنګه د دوی کوم مثال کې چیرې پښې په نظر کې ونیسو د دوی غوړي چې هغه د چنګښه څخه فرق کوي د دوی حرکتو ته د دوی کوم فعالیتونو ته چې سره رسیږي همدارنګه دا کوم غړي عضلات چې دي د دوی د بدن بڼه او جوړښت سره ترتیب کړی دي چې مختلف نسجونو لمخې دوی جوړ شوی چې د دوی دا کوم نسجونه چې وجود لري هغه د انقباض او انبساط عمل به د دې چې رامسته کیږي حرکت رامسته کیږي اگر چې دی عموما د حرکت له نظر کې چیرې موږ ته ګورو په دوه ډول ویشل سی ویده چې یو ارادي غړي دی چې د چا په کنټرول کې اوسي چې کله وغواړي حرکت ورکړي هغه ته حرکت ورکوي او بل یې غیر ارادي غړي دي چې مثال لکه موږ وایو کولمې دي معده ده یعنی دوی بېله زموږ د ارادې خپل فعالیت چې کوي سرته رسي همدارنګه که چیرې عضلات په نظر کې ونیسو درې ډوله عضلات به موږ ووینو چې په تېرو لوستونو کې هم د دې په اړه موږ په مکمل ډول سره خبرې کړې وې چې مثال عضلات چې دي هغه شوي دي بل د زړه عضلاتو او بل یې هم سکلیټي عضلاتو یعنی زموږ د بدن کوم غړي چې دي هغه د دوو درو ډولو عضلاتو څخه ترکیب شوي دي چې شوي عضلاتو کې مثال موږ وایو معده کولمې دا ټول ورپسې راځو د غړو عضلاتو وروسته لکه څنګه چې مو وویل شوي عضلات څخه معده کولمې پښتورګي همدارنګه د زړه عضلاتو څخه زړه او سکلیټي عضلات څخه زموږ د بدن شاوخوا کوم سکلیټ چې دی عضلات پرې راتاو شوي دي چې د هغو د انقباض او انبساط څخه چې کوم نسجونه دلته وجود لري زموږ سکلیټي برخه حرکت کوي ورپسې د غړي عضلاتو وروسته راځو هضمي جهاز وایي هضمي جهاز چې دی هغه ټول شمزي لرونکي حیواناتو کې فرق کوي یعنی په ځینو کې یو ډول جوړښت لري یو ډول فعالیت سرته رسیږي په کښې کې او په ځینو کې بل ډول یې دی چې دی د دوی د خوراکو په نظر کې نیولو سره هضمي سیستم یې هم فرق کوي ځینې چې دي واښه خوړونکي وه او ځینې یې هم د مثال غوښه خوړونکي وه چې د دې له نظره هم د دوی هضمي سیستم یو د بل څخه توپیر کوي په عمومي ډول شمزي لرونکي حیواناتو په هضمي سیستم کې چې عمومي کوم شیان شامل دي هغه خوله ده چې په خوله کې کوم ژبه ده د لاړو غدې دي غاښونه دي چې په دغه سره مثال د دوی کوم خواړه چې کله خوري هغه نرمیږي میده کیږي او د هغه وروسته چې مثال موږ وایو یوازې یو الوتونکي مرغه دی چې مثال دغه کوم ځینې شیان چې دي په دوی کې قرار نه لري او د خولې وروسته چې دی کومې دی مري ده میږي ده میده ده وړې کولمې دي یا کوچنۍ کولمې دي چې کله په دوی کې هضم سرته ورسیږي دا کوم هضم شوي خواړه چې دي هغه تر لویو کولمو پورې رسیږي چې لویې کولمې چې دي هغه په مخرج باندې پای ته رسیږي همدارنګه په هضمي سیستم کې چې دي دوه غدات چې یوې د پانکراس غده او بل یې هم د ځیګر غده ده چې دوی د هضم په عملیه کې مرسته کوي دوی چې دي و کوچنۍ کولمو ته کم خپل انزایمونه چې دي هلته د کوچنۍ کولمو د لومړۍ برخې سره چې کوي د کوچنۍ کولمو داخل ته لیږدوي چې دا چې دی د خوړو په ټوټه کولو کې ډېر کومک کوي همدارنګه د که چیرې موږ د کبانو یا سرشیدونکو الوتونکو سیستم ته وګورو دوی چې دي کوم تشي بولې فاضله توکي چې دي او جنسي حجرې چې دي هغه د کلواکا په نامه د یو مجرا له لارې خارجوي یعنې د دوی کې چې دی د کلواکا په نامه یو مخرج وروسته قرار لري چې د دغه جوړښت له لارې دا خپل اضافي توکي چې کوي دوی خارجي کوي دفع کوي که چیرې د چنګښې هضمي سیستم په نظر کې ونیسو هغه به موږ په پام سي چې یو عضلاتي نل دی چې دغه کوم غړي چې موږ وویل هغه پکښې شامل دي لکه خوله ده حلقوم دی مري ده معده ده وړې او لویې کولمې دي او په مخرج کلواکا باندې ختمیږي چې موږ وایو کله چې د چنګښې خوله موږ په نظر کې ونیسو په دې کې چې دی په پورتنۍ ژامه کې کوچني غاښونه دي خو د هغه په واسطه ژول دی نسي کولی او لاندینۍ ژامه چې ده هغه خپله غاښونه نه لري او همدارنګه دوی خپل په خوله کې یوه ژبه لري چې هغه اوږده ده او د هغه په واسطه دوی کولی سي چې خپل ښکار په اسانۍ سره ونیسي او د خولې وروسته چې کله دوی خواړه واخلي هغه د میری ته ځي کله چې میری نال چې دی هغه د معدې سره وصل دی چې بیا دا خواړه تر معدې پورې رسیږي او دا معده چې د کڅوړې ته ورته جوړښت لري چې هلته کم خواړه چې ځي هلته هضمیږي. د معدې څخه وروسته چې یو څه اندازه په معده کې هضم کړل سي، د معدې وروسته بیا ځانچیر رسي و وړو کولمو ته رسي، چې په وړو کولمو کې د هضم او په زیاته اندازه د جذب عملیه صورت نیسي، چې د وروسته د کوچنیو کولمو څخه خواړه غټو کولمو ته ځي، چې غټو کولمو ته ولاړ سي هلته بیا موږ وایو چې د ریکټوم سره وصل ده، چې بیا دغه اخرنۍ برخه د ریکټوم سره دغه کم اضافي مواد چې دي، نه هضم شوي مواد چې دي، هغه هلته چکیږي، ذخیره کیږي او له کلوواکا څخه اطراح کیږي، چې هغه د ریکټوم سره وصل ده. ورپسې که چیرې د الوتونکو هضمي جهاز په نظر کې ونیسو، د دوی کم خوراک چې دی هغه فرق کوي. په دوی کې ځینې چې دی هغه غوښه خوړونکي دي او ځینې چې دی مثال غله دانه خوري، چې د دوی مشوکه چې ده د دوی د خوراک په نظر کې نیولو سره د دوی کم مشوکه چې دی هغه هم فرق کوي. چې مثال موږ وایو د دوی ځینې مشوکه چې دی داسې جوړ شوي دي چې یوازې پرې کم غله دانه چې ده هغه اخیستلی سي، ځینې چې دي دونه تیره جوړ شوي دي چې کولی سي غوښه پریچکی چوتکه. همدارنګه د دوی خوله چې ده هغه د خولې وروسته میری راځي او د میری وروسته دغه کومه برخه چې ده په ججور باندې بدلیږي، چې په ججور کې چې دی دا کوم مواد خوراک چې دی اخلي په هغه برخه کې پسته کیږي، نرمه کیږي تر څو د هضم وړ وګرځیږي. او د ججور وروسته چې دی لومړی میده راځي او بیا وروسته شاتینګ راځي. خو دغه کوم شاتینګ او ججور چې دی په هغه الوتونکي کې چې غوښه خوړونکي دي دغه جوړښتونه پکښې کې نه لیدل کیږي. همدارنګه په تلیرو که حیوانات کې هضمي جهاز چې دی هغه مثال موږ وایو د کوم واښه خوړونکو د واښه خوړونکو ده د دوی دواړو خپل په منځ کې فرق لري. د واښه خوړونکو چې دی لکه څنګه چې موږ پوهیږو په نباتاتو کې سلولوز وجود لري، نو د دوی مطابق د دوی په کولمو کې باکتریا وجود لري، چې دغه باکتریا چې د سلولوز انزایم په چوټکولو کې ورسره مرسته کوي، ځکه چې د دوی خپل هضمي سیستم خپل په ځان کې داسې جوړښت نه لري چې د سلولوز قند چوټکي او سلولوز چې دی څو قیمته قند دی. همدارنګه دغه کوم ځینې چې دي مثال لکه واپسه اوش دي چې بي دي څلور برخې میدې لري، چې لومړی چې دي کله چې خواړه واخلي په دوی کې هغه لومړی میدې ته ځي، چې په هغه کې دوی کار کوي بیرته د میدې څخه خوله ته خوراک راځي او هغه باندې شخوند وهي. کله چې هغه خپل ټوټه سي ښه پرې کړل سي، بیا نو دوی دویمې برخې ته استي د میدې، چې په هغه میدې کې بي چې کیږي هضم صورت نیسي. او دغه رقم کسان چې غوښه خوړونکي دي د انیاب غاښونه چې دي هغه تیره دي، چې دغه په واسطه کولی سي خواړه چوټ کړي. ورپسې د هضمي جهاز مو ویلي چې د نبات د حیواناتو ده د زهایتین د ټول د یو بس څخه فرق کوي. راځه د شمزي لرونکو حیواناتو د وینې دوران ته. د وینې دوران چې دي هغه هم په دې کې چې دي زړه شریانونه وریدونه شامل دي، چې د حیوانات ته په کتو سره فرق کوي. د دې زړه چې دي دغه کوم وریدونه چې دي هغه ناپاکه وینه یعنې چې تصفیه شوي ونه اوسه د کاربن ډای اکساید څخه هغه وینه لېږدوي. همدارنګه شریانونه چې دي هغه د زړه څخه پاکه سوې وینه چې تصفیه سوې اوسي، یعنې یوازې اکسیجن لرونکې وینه هغه د بدن ټولو غړو ته لېږدوي، چې په هغو کې یو ماهی دی چې مثال موږ وایو دی یوازې یو دهلیز او یو بطن لري، چې دغه کوم د سږو څخه برانشونو څخه چې پاکه وینې هغه د بدن و غړو ته مستقیم چې کیږي لېږدول کیږي. او په چنګوښو کې چې دي دوه دهلیزونه او یو بطن دی، چې دوه دهلیزونه چې کله دا وینه چې وسي پاکه وینه او ناپاکه وینه هغه چې کله فشار پر راسه د انقباض انبساط په وخت کې د دهلیزونه راټولیږي او وینه بطن ته ځي او هلته مخلوط کیږي، یعنی دوی چې دی د وینې دوران چې دی ناقص دی. دغه رقم په تیلرونکي حیوانات کې چې دی دوه دهلیز سره د الوتونکو او دوه بطنونه دي، چې د وینې یو منظم دوران لري، چې دغه شریانونه چې دي پاکه وینه او وریدونه ناپاکه وینه تر زړه پر رسي او په سږو کې تصفیه کوي. دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده چې څنګه شي هضمي جهاز واضح کړي، دویمه پوښتنه ده چې څنګه لرونکو حیواناتو د وینې دوران څه ډول دی، او اخرنۍ پوښتنه ده غړي عضلات واضح کړي. ستاسې ټولو ته توجه ښه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من من شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی دارم چی جوڑو و سیت من بیست شرا خلاص دولسم تولگی شلم وسته نرس رزوم رو تاسی پا تخوملرون که نباتاتو که ده موادو انتقال ویم لکه ترگه چیمو پا تیر الوستونو که ده حیواناتو زینی حیاتی فالیتونه جدی سر ترسوالا هم دارنگه ده دوی بدن جذب و حجروی ویش هم دارنگه ده دوی ده تناسلی سیستمونه مطوله و پیجنده نرس رزو پا تخوملرون که نباتاتو که ده دوی زینی حیاتی عملی جدی سر ترسی لکه ها تغذیه ده اطراح ده تنفس ده ناو ده دوی ترکیب ده ها مجال تاسی تر دیر حدا پری ازدکه اوز مجال تاسی نرنی موضوع ده یو سال اترسی می صفحه سخه تر یو سال دروشتی می صفحه پری دوام کبی. لومنی رزو ده ریشه سیستم ده. ده ریشه سیستم ده نباتاتو ده بدن هاگ برخه ده چه پا خاورو که مندل کیجه او اتسو مهمی دندی تر سره کبی. ریشه چی ده نبات ده جورشت یو حیاتی برخه ده چه ده تغذیه ملاتر اویدی لپاره دیر ارینه او ضروری ده. ریشه چه ده خپل دیر دولونه لری ده مثال پا دول اولانی ریشه ده چه ده چه ده تخم لزوانی دو روست ده نبات لمرانی ریشه وده کبی چه ده نبات اصلی ملاتر او تغذیه کول لپاره دنده تر سره کبی. ورپسې د اولنی ریښې وروسته ثانوي ریښه ده دا چې دی د اصلي ریښې څخه تولیدیږي او د خاورې زیاته برخه پوښي او عموما دوی چې دی د اوبو او موادو جذب په ښه ډول سره سرته رسي همدارنګه ډېر نور ډولونه دي چې هغه موږ او تاسې په نن ورځ موضوع کې زده کوو رازو ریښې چې دی لکه څنګه چې موږ وویل ډېرې اساسي دندې سرته رسي د هغه د جملې څخه یو د اوبو او منرالو جذب دي ریښه چې دی له خاورې څخه اوبه او اړین مواد شکیه جذبوي همدارنګه د موادو دا مواد چې دي د نبات و نورو برخو ته یې د ریښې په واسطه څه شي کېږي لېږدول کېږي ورپسې راځو د نبات ماتر ریشه چې ده هغه د نبات د ثابت ساتلو لپاره په خاوره کې نښلي همدارنګه د باد او نورو فزیکي زیانونو مخه هم نیسي د ذخیره کولو ډېر اساسي دنده هم سرته رسي یعنې په ځینو نباتاتو کې ریشه چې ده اضافي خواړه لکه نشایسته په خپل ځان کې ذخیره کوي د بېلګې په ډول موږ د زردکو او شلغم کم نباتات چې دي د هغوی ریشې اړوند دنده سرته رسي همدارنګه دوی چې دي د میکروبیا تعاملات یعنې ریشه چې ده د خاورې له ګټورو میکروبونو سره تعامل کوي چې د نایتروجن او نورو موادو په جذب کې مرسته کوي او پاتې د نوي نبات چې دی د نبات په وده تنظیمولو کې هم ریشه مهم رول لوبوي یعنې ریشه چې ده د هورمونونو لکه اوکسین تولید په غاړه لري چې د نبات وده تنظیموي ورپسې راځو د ریښې سیستم وروسته موږ او تاسې د ریښې جوړښت پیژنو ریښه چې ده خپله یو مشخص یو جوړښت لري چې په هغه کې د ریښې سر راځي یا روټ کیپ دی چې د ریښې د خاورې د زیان رسونې څخه دوی څه کوي ساتي ورپسې بله برخه چې ده د ودې کولو سیمه ده چې په دې برخه کې د ریښې حجرې په څه کېږي په چټک ډول سره په تیزي سره وده کوي همدارنګه د جذب برخه ده چې اوبه او مواد د جذب لپاره د ریښې ویښتان په دغه برخه کې ویښتان شتون لري چې مواد په اسانۍ سره کولی شي دوی څه کې جذب کړلی سي چې دغه کوم هر یو برخه چې ده د دوی د اپیډرمس د پورتنی ساحه چې ده د اپیډرمس په واسطه چې پوښل سوی ده دوی هر یو خپل ځان ته اساسي دنده ساتي یعنې د دوی په کومو برخو کې چې نسجونه وجود لري دغه کوم نسجونه چې دي په دوی کې زایلم او فلویم وجود لري چې د دغو زایلم او فلویم په واسطه کومې اساسي دندې چې دي هغه سرته رسیږي یعنې د ریښې جوړښت چې دي د نبات په ډول او چاپیریال پورې عموما اړه لري خو یعنې کوم چاپیریال کې چې دی اوسیږي د هغه په نظر کې نیولو سره د ریښې دغه کوم نبات ریښې چې دي مختلفې دي چې د غوس مثال موږ وایو د ریشه سر چې دی د دوی اساسي دنده چې ده د ریشه د حجراتو او د خال د میخانیکي زیانونو څخه ساتنه ده همدارنګه ریشه له خاورې څخه د څه شي کې د لارې جوړولو لپاره مرسته کوي یعنې د ریشه چې کله په خاورې کې شخ کړل کیږي دغه برخه چې ده د څه شي لاغښت کېدلو په خاورې کې د داخلېدلو لپاره څه شي کې لاره برابروي همدارنګه د ریشه سر چې دی ژر د بدلیدونکو حجرو طبقه پکې شتون لري ورپسې د وده کولو کوم سیمه چې ده هغه چې د اساسي دندې په دغه برخه کې چې ده په دغه سیمه کې حجرې په چټکي سره شکلي وده کوي او نوي نسجونه تولیدوي چې د ریښې اوږدوالي په دې باندې چې کېږي زیاتېږي. همدارنګه د اوږدېدو سیمه ده چې د هغې اساسي دنده حجرې چې کېږي په دې برخه کې موږ وایي اوږدېږي او د ریښې اوږدوالي ته وده ورکوي چې ریښه د دې سیمې په مرسته خاورې ته ورژورېږي. همدارنګه د جذب سیمې اساسي دنده چې ده هغه موږ وایو چې مثال دوی چې دي په دې برخه کې دغه د ریښې ویښتان چې دي د دې لامل کېږي چې اوبه او معدني مواد په اسانۍ سره جذب کړلی سي. همدارنګه د نبات لپاره د مغذي موادو د ترلاسه کولو مهمه دنده دوی سرته رسي. همدارنګه بل رازو د بالغو حجراتو سیمه ده چې په دې سیمه کې حجرې خپل ځانګړي جوړښت ترلاسه کوي او د اوبو او موادو لېږد ته چمتو کېږي. ورپسې رازو د کم ریښې داخلي جوړښت دی په هغه کې لکه څنګه چې موږ او تاسو ویل د اپیډرمس برخه چې دغه د ریښې بهرني طبقه ده او د اوبو او مواد د جذب لومړنۍ برخه شمېرل کېږي. ورپسې د کورټکس برخه ده چې د اپیډرمس لاندې دی پیدا کېږي لیدل کېږي او دی چې دی د خوړو او اوبو ذخیره کول کې اساسي دنده سرته رسي. همدارنګه د اندوډرمس برخه ده چې اندوډرمس خو موږ وویل اپی چې دی د سربیرني او اندو چې دی د داخلي برخې معنا ورکوي چې دا چې دی د کورټیکس داخلي طبقه ده او د موادو انتخابي لیږد لپاره خنډ جوړوي. همدارنګه د واسکولر بندل دی چې د ریښې تر ټولو داخلي برخه ده. په دې برخه کې زایلم او فلویم قرار لري چې زایلم چې دی هغه د اوبو مدني موادو د ریښې په واسطه چې جذبېږي او د نبات و نورو برخو ته لېږدول کېږي. همدارنګه د فلویم چې به دی هغه په نبات په مثال د پاڼې په برخه کې چې کومه شیره چمتو سوې یا ماده سوې هغه را اخلي د نبات څخه او ریښې او نورو برخو ته چې کوي فلویم رسوي چې دغه فلویم دغه انتقالي انسات چې دي دا موږ ویلي وه خپله نباتات په دوه ډوله وه چې یوې ویایوي نباتات وه یوې غیر ویایوي انتقالي ویایي نباتات وه. یعنې کوم ویایي نباتات چې دي هغوی خپل په ځان کې انتقالي انساج لري چې د خواړه چې دي په یوه برخه کې چمتو سي او د هغه څخه و نورو برخو ته ولېږدول سي. مګر غیر ویایي نباتات یا غیر انتقالي نباتات چې دي په هغوی کې زایلم او فلویم انساج وجود نه لري تر څو کم مواد چې اماده کېږي یا د یوې برخې څخه جذبېږي هغه و نورو برخو ته هم ولېږدوي. ورپسې راځو د ریښې ډولونه. ریشه چې دی لکه څنګه چې موږ وویل د شکل له مخې دی مختلف جوړښتونه لري چې عمومي موږ په درو برخو ویشو چې نیغې ریښې دي یا هم ټاپ روټس دي چې دا عموما لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي په دې کې کم فرعي ریښې چې دي هغه لږ دي او هغه اصلي ریښه چې ده هغه واضح پکښې کې معلومیږي. او دوی چې دي دغه ریښې چې دي کولی سي د ځمکې لاندینۍ برخې ته و اوبو ته چې وکړي ځان ورسي. عموما په دې کې دوه مشي مې یا دوه پلی نباتات معمولا دغه رقم ریشه لري. ورپسې خپرې ریښې دي چې فیبرس روټس دي چې عموما د دې کم ریښې چې په دې کې د اصلي ریښې او فرعي ریښې ترمنځ فرق کول ډېر سخت دي ځکه د دې فرعي ریښې چې دي ډېر زیاتې دي او تر ډېرو برخو ته خاورې تر ډېرو برخو پرې ځان رسولی دي او د خاورې سره ډېر نږدې اړیکه لري. په دې سره دوی کولی شي په اسانۍ څخه د خاورې څخه کم معدني مواد چې دي جذب کړي چې په دې کې یو مشمعي یا یو پلیي نباتات عموما دغه ډول ریښې لري. ورپسې راځو غدایي ریښې دي. غدایي ریښې چې دي خپله دوی کولی شي مواد په اسانۍ سره زیرمه کړي او دوی عموما په دوه ډوله دي. یوې چې دي نیغې ریښې لري او بلې خپرې ریښې لري. کوم چې خپرې ریښې لري په هغه کې مثال د باقلی فامیل لکه نخود دغه رقم ځینې نور حبوبات چې دي په دې کې شامل دي. ورپسې نیغ یا مستقیم ریښې چې به دي په هغه کې موږ وایو چې غوندر دي ټیپر او نور دغه ټول نباتات چې دي هغه به د غدایي ریښو په مستقیم ریښو کې شامل دي. ورپسې راځو د ریښې فشار ته. ریښه چې د فشارې موږ وایي هغه ځواک دی چې د ریښې حجرې د اوبو د جذب او لېږد په ترڅ کې تولیدوي او دا فشار چې دی د اوبو د خاورې څخه د ریښې د واسکولر سیستم یا زایلم ته د انتقال لپاره کار کوي او د نبات په ساقه کې اوبه پورته چې کوي لېږدوي. د ریښې فشار چې دی هغه د تولید میکانیزم په داسې ډول سره دی چې موږ وایو لومړی راځي په هغه کې د اوبو جذب راځي. یعنې ریښه چې ده د اوسموسس د پروسې له لارې خاور څخه اوبه جذبوي. په خاور کې لوړ اوبو غلظت د اوبو د جذب چټکتیا زیاتوي. ورپسې د معدني موادو انتقال دي. ریښه چې د معدني مواد په فعال ډول له خاور څخه د حجراتو په داخلي برخه کې څه کوي؟ راټولوي. وروسته دغه د اوبو د داخلېدو څه سبب کیږي؟ ځکه چې د محلول غلظت په ریښه کې زیاتیږي. بیا هایډروسټاتیک فشار دی. اوبه چې د داخلېدو له امله په زایلم کې فشار رامنځته کیږي چې د ریښې فشار بلل کیږي. او دا فشار چې دی د اوبو پورته لیشت پیلوي او په ځانګړي توګه د شپې یا د کم تاروخ په شرایطو کې دی چې کیږي خپل دنده سرته رسي. ورپسې د ریښې فشار ځانګړتیاوې موږ تاسې وایو. دې چې دی دغه د اوبو پورته لیږ لپاره یو ابتدایي ځواک دی. په ځانګړې توګه کله چې د بخاري تعرق کچه شوي کمه وي او د ریښې فشار چې دی په موږ وایو د دې د ګټیشن په مرسته مثال دی دنده سرته رسوي چې د اوبو څاڅکي د پاڼو له څنډو څخه د وتلو لامل ګرځي. تاسې به ډېری وخت خپل کله چې سهار ویښېږي د پاڼو پر مخ باندې به د اوبو څاڅکي مو لیدلي اوسي. ورپسې د ریښې فشار چې دی هغه موږ وایو ډېر اهمیت لري. دوی چې دی د اوبو او منرالونو لیږ د اوبو لیږ چټکتیا همدارنګه د خاورې موادو جذب کې مهم او اساسي رول لوبوي. د ریښې د فشار وروسته موږ تاسې په نباتاتو کې د اوبو حرکت وایو. په نباتاتو کې د اوبو حرکت یو پیچلی او مهم میکانیزم دی چې په څو پړاوونو کې دی سرته رسیږي او دا پروسه چې د نبات د تغذیې ودې او فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره ډېر ضروري او اړین دی. په دې کې کوم پړاوونه دي هغه موږ تاسې وایو. لومړی راځو لومړني پړاو ته چې په دې کې د اوبو جذب عموما سرته رسیږي. په دا پړاو کې چې دی په ریښو کې د اوږدولو سیمې او د جذب سیمې چې دي د هغو له لارې ترسره کیږي او عموما د چې دي په دې سرته رسیږي. اولې چې راځي د اوسموسس پروسه ده چې د اوبو حرکت د خاورې څخه د ریښې حجراتو ته د اوسموسس له لارې ترسره کیږي او په خاورې کې د اوبو لوړ غلظت د ریښې حجراتو ته د اوبو جریان هڅوي. ورپسې ریښې دغه کم ریشتان چې دي یا ریښې ته ورته ویشتان ته ورته کم ریښې چې دي هغه د ریښې د جذب د چې پراخولو لپاره مرسته کوي او اوبه او معدني مواد د ریښې دغه ویشته ډولو ریښو له لارې داخل و حجراتو ته چشکیږي ننوځي. ورپسې دویم پړاو دی چې د اوبو د حرکت د ریښې څخه زایلم ته دی او په دې پړاو کې اوبه د ریښې د مختلفو نسجونو له لارې د زایلم نسج ته لیږدول کیږي چې دې کې اساسي دندې سرته رسیږي. ورپسې دریم پړاو دی چې په دې کې موږ وایو د اوبو حرکت د زایلم له لارې ساقې او پاڼې ته سرته رسیږي. په دې پړاو کې چې دی عموما اوبه د زایلم له لارې د زایلم کوم انتقالي انساج چې دی د هغو له لارې د نبات و نورو برخو ته انتقالیږي. دا د دې کوم پړاوونه چې دی چې خپل د اوبو د حرکت په دغه کې سرته رسي. ورپسې راځو ساتونکي حجرې او تعرق موږ پیژنو. ساتونکي حجرې او تعرق څه مطلب چې دی؟ ساتونکي حجرې چې دی دا ځانګړي حجرې دي چې موږ وایو چې دی چې دی د روزنې پرانستل او د مثال د دغه ستوماتا د برخې د پرانستلو او بندېدلو څخه بحث کوي او دا نباتات په پاڼو، ساقو او ځینو نورو برخو کې د اپیډرمس په طبقه کې شتون لري. دوی چې دی خپل ځان ته یو خاص جوړښت لري چې په هغه جوړښت کې د حجرو مثال حجرې شکل چې دی ډېر وخت د لوبیا په څیر وي او دا برخه چې د خپل په ځان کې کلوروفیل لرونکې ده همدارنګه حجروي دیوال لري او دوی چې اساسي دندې سرته رسي هغه د دغه ستوماتا د بند کېدلو او خلاصېدلو دنده ده او د تعرق او د ګازونو د تبادلې په پروسه کې مهم رول لوبوي. ورپسې تعرق دی. تعرق موږ او تاسې وایو چې تعرق هغه پروسه ده چې د پاڼو، ساقو او نورو برخو له ستوماتا څخه د اوبو بخارات بهر ته باسي. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنه د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی.
په دې خبرونه کې دغو ماشومانو د حقونو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري. د کور غړي په تیر بیا مور پلار د دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجې کوي او دا مسله د دې سبب کېږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي.
په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. میلمه ته ښه راغلاست وایو. خپلواک صاحب، په پیل کې به درته وایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده. دا په جنجالونو منځته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغو په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشي کړلای چې په منظم شکل سره دغه تاوتریخوالی ته د پای ټکی کیږي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبری کړي. طبعا چې کورنیو کې تاوتریخوالی وسي، هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه له بینه ځي.
بله، د خلمان ځدی اتمن په کورنۍ کې ماشومان مسته دلته د ماشومان حق څومره تر په لاندې کیږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار او جنجال هم شي په مخ کې کیږي.
کورنۍ کې تاوتریخوالی اصلي قرباني د ماشومان دي، متاسفانه چې مشران دي، خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دې ته آماده ده او په دوی باندې بد تاثیر نه کوي، ځکه چې دوی هغه کم فزیکي له وجې نه چې د فزیکي حالت چې ده دوی توان ډیر ده. خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چې ویني هغه ماشومان دي. تحقیقات چې خودلی د ماشومان د شپږ میاشتنۍ نه دوی هر څه چې زده کوي هغه له مور پلار زده کوي. نو که چېرته په مور پلار په منځ کې تاوتریخوالی وسي، یا په چیغ غږ باندې خبرې وسي، یا په بد الفاظ باندې خبرې وسي، نو په دو باندې ډیر غټ اغیز لري، ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي، دوی زده کوي. نو همدغه وضعیت چېرته که تاوتریخوالی وسي د پلار او د مور ترمنځ، نو دغه دو باندې منفی اغیز لري، د دوی په سلامت باندې، د دوی رواني حالت باندې، حتی دوی په رشد باندې ډیر غټ او منفی تاثیر لري.
معمولا کوم مسائل په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل ګرځېدلی سي؟
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ، ځکه دوی ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې وي کم وخت کې سره یو ځای شوي دي، د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشكله دوره ده چې یو خاوند او میرمن تیری یاوی تیر اختلافات کې دیش په دې باندې وسی چې د زی په انتخاب باندې، د ژوند په انتخاب باندې، د بچانو په تربیه باندې، د کورنۍ کې دیش ډیره وړه خبره د دوه ترمن سبب دی وګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنگ باندې واوري. لکه د کوای شو چې وایو چې دغه د ډوډۍ د خواږوالي او د ترشوالي او د وخت او نو وخت باندې خبر باندې کې دیش په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي د چی څه تک اقاده. مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي، او بل چیرته کمیرمن زی خاوند ممانعت کوي. نو مختلف عامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي.
خپل وخت سپ کړو شو دي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته تکول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامن کړي او آرام فضا ولري.
دی یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي. او بل اساسي موضوع په دې کې دا ده چې ماشومان او پښتون کې باید دوی په ډېر احتیاط سره قدم واخلي. کچېرې کوم جنجال د دو په منځ کې ووسی، نو دا د ماشومان تر مخه باید ونه کړي، ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډېر زیاته صدمه ویني. دوی ډاریږي، دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې، او دوی یو قسم احساس د حقارت کوي د خپل ځان ته. نو د دې خاطر چې دوی د خپل د بچانو تربیه سالمه تربیه او بچان آینده که جامعه که یا مریض تقدیم نکی، نو باید دوی کوشش وکړي چې خپل کم شخړې چې دي دا په ډېر منظم شکل او په ډېر سړه سینه باندې حل کړي ترڅو دا ماشومان د دونه صدمه ونه ویني.
او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکاندي، څومره به عقدې او په کور کې جنجال نورم زیات شي؟
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتیږي، په جامعه کې هم جنجالونه زیاتیږي، ځکه د جامعې اول رکن کورنۍ ده. که کورنۍ سالمه وه نو پوهشه چې جامعه سالمه ده. که چېرته کورنۍ سالمه نه اوسي نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده. د منفي اغیزه تنها په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي، نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډېر ښه شکل سره، که چېرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډېر یو خشن ماشوم وي، هغه به همیشه جنگ کوي، هغه به همیشه په قاري، هغه به همیشه استرس لري، او هغه به یا د جامعې نه ډېر متنفره شخص اوسي.
خپلواک تر ډېره جایه لیدل کېږي هغه کوم کس په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کېږي. دا یو کس وي، دا یا رواني مشکل لري یا عقدایي مشکل لري، آرامه فضا یې نه خوښېږي، دلته دغه کس سره څه کول پکار دي؟
مختلف هغه دي لارې دي چې په دې شکل باندې کوای شي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي، لکه مشاورین دي چې مشاورین ته مراجعه وکړي، د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي، یا هم زده کړي دي، اصلي هم کېدای شي چې زده کړي وکړي په دې بحثو کې، تر څو وکولیږي چې د خپل هغه کوم عقدایي حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دنه ډیره سالمه وجه باندې ووزي. که چېرته له دنه ونه ووزي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول دوته ډېر سخته ده.
بله، په داسې مواردو کې دوستان، ملګري، دا کسان څومره مرسته کولی شي چې دا کس متوجه کړي چې کړه وړه دې سم نه دي، ټوله کورنۍ دې ته جارو جنجال پکې جوړ کړی؟
موږ ته خو د شرعي لحاظ نه، له شرعي لحاظ نه موږ ته توصیه داسې شوې ده که چېرته د یو ښځې او د خاوند تر منځ مشکل پیدا کېږي، انسانانو ته لازمه ده چې دوی په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې، او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه، دوی د فامیل د اعضاو څخه ورته وټاکل شي، تر څو د دوی کوم نیمګړتیاوې چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د دوی د حل لپاره کار وکړي.
بله، او خپل شخص باید څه وکړي؟ دا خو د نورو مرسته سره وي، خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاري، دای څه کولای شي؟
خو باید خپل، ځکه هر څوک د ننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي، نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر وسي هغه دقیقي چې هغه زما اشتباه ده، نو او که چېرته دا هم دسی یو فامیل کې غټ شوی چې په هغه فامیل کې همیشه جنگ تاوتریخواله د دو د مور او د پلار تر منځ وسي، نو هغه ځکه ده چې د راضي ارواپوهنې متخصصین وایي چې دوی بېرته تربیه ډېره زیاته سخته او مشکله ده.
معمولا دغه جارو جنجال په کورنیو کې کېږي، لکه څنګه چې تاسو خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی سوي وي. څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبتې اوسي، جارو جنجال پکې ونه اوسي؟ مخکې له واده نه کوم شیان په نظر کې نیول ضرور دي؟
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي، په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده، چې دوی باید خپل مشکلات، د خپل وړاندیزونه، د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي، دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي، تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چېرته سره یو ځای کېږي او دا مشکلات ولري. ځکه دغه خپله نامزاتي دوره چې ده، دا آزمایشتي دوره ده. آیا موږ کوای شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو؟ کنه که چېرته دوی ته وضعیت معلوم شه چې نه، د منګ کم خواهشات چې دي یو بل سره په ټکر کې دي، د منګ کم فکر چې دي یو بل سره په ټکر کې ده، نو امغه له خاطر شریعت او قوانینو، وضعي قوانینو دا داسې تعریف کړل ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کوي شي چې هغه فسخ کړي، نو بیا لازمه ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې ووسی، یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغه هم په جنجال کې ووسی او دوی کورنۍ هم په جنجال کې ووسی، نو دا ډیره اړینه خبره ده چې باید خپل درک په اوله مرحله کې وشي. که چېرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره دا ده چې دوی په منځ کې جدایي وشي، او هغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې ترغه چې دا نور ناخوالې منځته راځي.
بله، اکثره کورنۍ دې ته غاړه نږدي چې که دوی ژوند مخکې نه ځي، دوی خپل ژوند په زور مخکې بیاي د خلکو لپاره، د دود دستوري دوه مسایلو لپاره. آیا دا به مهمه چې یو څوک آرام ژوند په خپل کور کې ولري، او که دې ته ډیر ارزښت ورکا چې موږ دود دستور او کلتور دا شایده؟
متاسفانه چې دا ځینې فرهنګونه چې موږ ورته ویلی شو چې هغه غلط فرهنګونه دي. دغه فرهنګ هم د غلطو فرهنګو څخه ده چې یو کس په زوره باندې غواړي د خپل ژوند او د یو بل انسان ژوند تباه کړي، نو هغه همدغه غلط فرهنګونه دي. افغانستان کې په ټولنه کې دغه ډېر غلط دود ده چې نشي کولی که یو چا مثلا کوژده وکړه، هغوی په هر مشکلاتو کې باید د خپل ژوند مخکې بوزي. موږ په څه په ټولنه کې بد خبرې کېږي، نو دا خلک باید ژوند د خپل ځان لپاره وکړي. دلته اړینه ده علماو ته او جامع متنفذینو ته سپینګیرو ته چې دوته خلکو ته امپوهنه وکړي چې دغه کار کې تاسو مواجه کېږي د خلکو په خبرو باندې، او دغه یو غلط عرف ده. په دې عرف باندې تاسو مخکې مه ځئ، راځئ تاسو ژوند یو دفه کېږي، نو راځئ دغه ژوند سم وکړئ، نه د خپل ژوند خرابوي او نه د د ژوند خرابوي. په زوره باندې چا پاچایی نه ده کړې او په زوره باندې څوک ژوند نشي کولای. ژوند به وکړي خو همیشه به دوی په استراب کې، همیشه به دوی په جنگ کې، په جنجال کې او په شخړو کې وي.
بله خپلواک صاحب، کراسو له مسلکي اړخ نه درته واضح کړئ چې په یو کورنۍ کې آرام ژوند کول څومره د هر وګړي حق دی؟ د دې اساسي بشري حق دی داسې دا باید آرام ژوند ولري.
انسان خو اشرف مخلوقات ده، نو انسان خلیفه ده، خدای پاک خلیفه ده د ځمکې په سر. نو هغه کمی اسانتیاوې چې یو انسان ته لازمې دي هغه باید ټول ولري. دا اساسي حقوقونه ده چې دوی په کور کې آرامش ولري، او د دوی مال سر او د دوی ټول شتمنۍ چې دي دا باید په محفوظ شکل باندې وسي. که چېرته په یو کور کې تاوتریخوالی وسي، نو په دې معنا چې د دوی امنیت سم نه ده. نو د نه امنیت په شتون کې یو ډېر غټ حق چې هغه د امنیت هغه له بینه ځي، او هغه اساسي حق چې ژوند کول په امنیت کې دی. ژوند کول امنیت تنه دا نه ده چې سړی سر خوندي وسی، امنیت دا ده چې سړی ذهن هم خوندي وسی، امنیت دا ده چې سړی خوب هم صحیح وسی، امنیت دا ده چې سړی ټول کړنې او ورځې چې کمې کړنې کوي دا ټول په آرام او په ډېر مسؤوله شکل سره مخکې تلاړ شي. نو دا یو اساسي حق د ټول لپاره چې خوشاله ژوند ولري او آرام ژوند ولري او د مینې ډک ژوند ولري.
بله کله چې دغه کورنۍ خلک ټولنې ته راوځي، طبیعي خبره ده چې دوی به بیلابیلو ادارو کې کار کوي. یک ماشومان دوی به ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته به ځي، امتحان به مخکې لري. کله چې دوی بیرون راوځي څومره دوی بیا بې جراته وي، دوی خپل هدف نشي ویلی، څومره په خپلو ټولنیزو کارو کې بیرته پاتې چې ټول ورځ دوی په کورنۍ جنجالو کې اختای.
اصلي عامل هم دغه د کورنۍ او شخړې دي چې یو ماشوم هغه لکه موږ تاسو ورته کور ذهن وایو، کور ذهن شي هغه اختلال پیدا کی، او د هغه مثلا په تعلیم او تربیه کې کمی راځي، ځکه نشي کولای چې د خپل امکانات صحیح رسیدګي وکړي، په جامعه کې له خلکو سره صحیح سلوک وکړي. هغه همیشه سلوک داسي چې د دوی د پلار مور چې کله کړي د دوی په مخ کې فکر کوي چې جامعه کې هم دغه ټول خلقی چی دی دا ټول په جنگ باندې روان دي، دا ټول په خشونت باندې یو بل سره مخ کیږي. نو هغه دغه شکل باندې یو بل سره رفتار کوي، تابن چې جامعه هم د خرابې په مخ باندې زی. ځکه که یو شاګرد په مکتب کې هغه زغم نه لري څه رقم یو مشکل حل کی، ځکه دوه پلار مور د دوه په مخ کې اوله راهنما اولادو لپاره پلار مور ده، بعد راځي جامعه دوته د جامعې نه زده کوي. نو دوی د پلار مور نه زده کړي چې زغم نه لري، او دوی نشي کولای چې یو موضوع حل اساسی شکل باندې پیدا کی. دوی د همغه وخت د ډیر وړکی توپ نه زده کړي چې یو کار باید په جنگ باندې، په خشونت باندې او په مشکل باندې باید تر سره کړو. نو د همدغه له خاطره دا ډیر اړینه ده، او اصلي علت او عامل د خلکو او د جامعې ترمنځ هم دا ده چې دوی په جنگ او په استراب سره په جامعې ته وړاندې کیږي، او دا ډیر غټ مشکل ده جامعې لپاره او د کورنۍ لپاره.
خپلواک صاحب، دغه یو ډیر لوی زیان ده چې دا یو نسل ته وراوړي. که بیا رسو کورنیو ته به د تاسو خبرې څه وي چې دوی کله چې یوه کورنۍ تشکیلوي، مشران خپل اولادونه ودونه کوي، دوی تر ټولو زیات کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟
ډېره مهمه خو دلته کوم څوک مثلا د خپل لور لپاره خاوند او یا زوی لپاره مېرمن انتخابوي، نو باید دوی کوشش وکړي چې دوی فامیلي بکګراوند څه رقم دی، دوی تیر شوی د دوی د پلار او د مور ترمنځ څنګه ژوند تیر شوی ده، دا ډېر یو مثبت اړخ ده. او بل انتخابونه د خپل په خوښه باندې شي، داسې نه اوسي چې زوی خبر نه اوسي هغه ته یو د سمال راوړي او یو بل جلی چې اصلا نه یې لیدلي او نه یې پېژني او نه په خوی خبرې، نه په پلار خبرې، نه په مور خبرې دا ورته انتخاب کړي. او همداسې جلی لپاره چې باید یو پوښتنه ترې وشي، دا شرعي او اصولي او یو قانوني او ډېر یو ښه فرهنګ ده، تر څو پوښتنه ترې وشي چې زه غالم مثلا تا پلانی الکتا یا پلانی زویتا تا ورکم او تا پنیکار تا ورکم. صحابه کرام یو ارشوه اغا ده یو صحابه دخپل لور لپاره یو چوخ وخیی نو اغا تا ویی چه زه غالم دخپل لور تا تا درکم. دا صحابه کم ملگره چه دا اغا ورتا ویی چه پیاد شد بانه چه زه غالم تا لورو بورم. نو صحابه کرام دا الک بیای کور تا جلوی چه دا اغا لور دا رازی کوتی تا مخ پتی او بیر تا وزی. نو دا کم زوان چه دا صحابه تا ویی چه ما خود لورو نلیدله. نو اغا ورتا ویی چه دا ما لور هم یو شد دلو دا اغا ویلی کچه تا ما الک ولیده او خواخ میشو. نزبه ورتا مخ لوچ کم. او کچه تا ما ولیده او خواخ میشو نزبه مخ ورتا لوچ نکم. نو منگه تا لازمه دا چه دی اموی پا پای قدم بانده قدم کی دو کچه تا لور یا هم خور یا هم زوی تا کجده نکو یا دی اغوی کور آباده او غلغارو. نو لازمه دا چه دی اغوی نظر واخلو. بال دی چه دو نظر واخسته. کچه تا دو نظر واسی. بیا په آینده کې دوی د خپل د مشکلات په حل لپاره هم لار را پیدا کوي. او که چېرته دو نظر نه اوسي د یو لور لپاره پلار خاوند انتخاب کړی اوسي یا مور انتخاب کړی اوسي نو طبعا چې د دو په منځ کې کوم مشکلات راځي کوم شخړې راځي بیا وایي خو ما خو نه ده کړی نو خو تا ماته انتخاب کړی ده. نو دغه کوم غلط فرهنګونه چې دي دا باید له جامعې نه لرې شي او کوم هغه شرعي او اصولي او قانوني فرهنګونه چې دي هغه د هغوی جاګزین شي. او بله اساسي داده چې دغه کمی څوک چې تشکیل د فامیل کوي یعنی اولادونه دنیا ته راوړي نو باید دوی درک کړي چې د اولادو په مخ کې څه رقم کړنې وکړي مختلف منابع دي چې د هغو نه کولی شي استفاده وکړي مشورې واخلي او د خلکو نه ډاکتران دي په دې بخشو کې چې وشي کړلی چې ماشومان څه رقم تربیه کړي. د ماشومانو په مخ کې اندکترینه بده کلمه د هغه چې تر هغه ماشوم چې تازه ژوندی نو دا بده کلمه یې ده په ذهن کې پاتې کېږي. ماشومانو تربیه اول و اساس چې ده د مور پلار کړنی دي. که مور پلار د ده بد خوله ولري یعنی دا شکنځلې وکړي نو طبعا د ده ماشوم هم به شکنځلې کوي یا هم به بده خوله لري. که د مور پلار یو شخړه او کوم سوء تفاهم چې د یو بل په منځ کې لري په ډېر ښه شکل سره مدیریت که او هغه یې حل که نو طبعا دا ماشوم هم دا تیز زده کوي کله که یو مشکل سره مخامخ کېږي په څه شکل باندې حل کړي. لازمه نه ده چې هغه د لاس یا د سوت یا د چپېر په واسطه باندې حل کړي. فامیلو ته لازمه ده چې د خپل ټولو کړنو ته چې د خپل که هغه د شخړې په وخت کې اوسي په داسې وخت کې وکړي چې د اولادو له نظر نه پټ اوسي یعنی اولادونه نه اوسي اولادونه دا وضعیت ونه ګوري د خپل د مور او د پلار. او هغو ته لازمه ده چې د خپل د مینې او د ښې خبرې او د هغو ښه سلوک د اولادو په مخ کې وکړي.
بله ډېره زیاته مننه. فقط په آخر کې کورنیو ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه یې کړي اولادونه هم لري همدا اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسي اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري ځکه دلته تنها د دو د ژوند مسله نه ده دلته د دو د اولادو مسله ده. که چېرته زغم ونه لري د دوی ژوند خو تللی ده په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي کوم تاوتریخواله چې د دو په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابېږي کوم شکل باندې د دو ژوند مخکې تللی ده شکاک بهي هغوی به دارنی هغوی به استراب لري هغوی به استرس لري ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان لارینو دی امبی اولادونه به مولری نو وس د زغم نه کار واخلي وس د خپل دغه اولادونه چي دي چې دوی د زړه ټوټه ده ا دې اقل د دوی په فکر کې دی وس د دوی لپاره دی ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکي چې دوی ته وس یو خدمت وکي تر څو دوی په آینده کې دغه سم مشکلات سره مخامخ نشي. نو خا هغه دغه چې زغم ولري یو بل ته
ډیر زیاته مننه خپلواک صاحب تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ نو تاسو مننه.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د حق په اړه خبرې شوې چې دوی په خپل کورنیو کې آرام فزان لري. په دې خبرونه کې لمون سره میلما و د حقوقي چارو څېړونکي وارث خپلواک درندستانو دا وجه دیونه دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مال او ملګری
بیگاتو نشپا نغما جړې ستم جڑے درما یو غم نو سل غم نمے پڑھنو یک تنہا پکے سنم جڑے شان آیا پیار شان آیا پیار شان آیا مت جانا آیا مت جانا آیا شان آیا پیار شان آیا پیار شان Yamaravanu aaya Yamaravanu aaya Yamaravanu aaya